بله، سید سمیه باستاسو ستړی مشی. افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. پر دې اوري افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینتاګون ته پوځي پاریا ور په برخه کړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نا اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ورغی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینتاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. میلر وویل اوسنی وضعیت په پام سره د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دغه جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړه چې دغه جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او ویویل چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دغه جګړه اوس په خپله افغان ځواکونه مخته وړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدیږي. ترکیه چې د ناتو غړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې 1500 او بخې د ماموریت په چوکاټ کې 1501 سرتیری لري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه لایحه له مخې چې پارلمان د سیشن بي د ورځې ناوخته تصویب کړه، په افغانستان کې د ترکیې پوځي حضور د راتلونکي 2019 کال د جنوري له شپږمې د دو کلونو په مخه غزول کیږي. ورسره هغه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړ. اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما دو تا نقشی مشخص در راستای برگزار انتخابات داریم که فراهم
کرده. مبدا انتخابات و د ترسره کېدو په برخه کې دوه عمده رول لرو چې د بودیجې برابرول او د انتخاباتو د امنیت ټینګښت دی. موږ تر دې وړاندې هم اعلان کړی و چې چمتووالی لرو هر نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په پام کې نیسي د حکومت لپاره کومه ستونزه نشته. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د راتلونکي 1398 کال د حمل په 1 ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګی لاورف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یو مهمه شریک وبلل او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. ښاغلي قریشي هم همداراز د افغانستان ستونزو د هواري لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د موسکو د هڅو مننه وکړه. موسکو د نومبر په 9 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه و چې د امریکا او پاکستان په ګډون څه باندې 100 هیوادونو په کې ګډون کړی و. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي چې له شاه محمود قریشي سره د پرنیو خبرو عمده موضوع هم افغانستان و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ د بغداد په لویدیځ کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته ورسید. نوموړی تر دې یوه ورځ د مخه له واشنګټن څخه روان شوی و. په دې سفر کې له ولسمشر ترامپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. تر دې وړاندې پر ډونالډ ترامپ له دې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته تر رسیدو راهیسې په هېڅ جګړه ییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. ترامپ په اکتوبر کې ویلي وو چې تصور نه کوي دا لیدنه دومره لازمه وي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې عراق ته د خپل پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق ان کولای شي په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري امباسي د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړ. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین د پوځي کابینې په غونډه کې وویل سر له 2 بجو پوځي حالت ختمیږي. دا زما اصولي پریکړه وه چې د هیواد د روان امنیتي وضعیت د ټولو برخو د ارزونې لپاره مې کړې وه. وروسته له هغې چې روسیې 3 اوکراینی کشتۍ او د هغو 23 عمله کچ تنګي ته نږدې ونیولې، د اوکراین ولسمشر د نومبر په 26 په هغه هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی و. دا پوځي حالت د 1.5 ورځو لپاره د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو په ګډون د اوکراین په 10 سیمو کې اعلان شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی به هم ولولې دی. ازادي رادیو په پانه کې شته پته موده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورې چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاکار سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. کابل ته د علي شمخاني له تک سره سم ایراني چارواکو تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. له طالبانو سره د ایراني چارواکو د کتنې هدف څه دی؟
ایران په اوسني حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو د علایشا د مطلب او بیپري مرسته وکړي چې افغانستان یوازې ګټو کې
د افغانستان په قضیه کې ښکیل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د اعلان هرکلی وکړی. وویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي.
Мы считаем это шагом в правильном направлении, способным приблизить начало мирного процесса. Остается
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې یو نوی لری واټن وشتونکو توغندۍ آزموینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه آزموینه د روسیې خلکو ته د نوي کالي و عالی اندالې بللې ده. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 219 خبرونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هېروي. ازادي رادیو اوري د سهارات بجيات د خېدي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني پرون ناوخته له علي شمخاني سره په ار کې وکتل او دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم ویلي چې افغانستان کې د سولې تأمین په هدف کورنۍ اجماع جوړه شوې او دا وخت د سولې لپاره د سولیزې اجماع اړتیا ده چې د ایران رول پکې مهم دی. تفصیل دی یوسف خانزادران په رپورټ کې.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د افغانانو برابرۍ او مالکیت د سولې پروسه کې د سیمه ایز اجماع د ارزښت او د ترګري ضد ګډ مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کې لیو بلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید
دی وی افغانستان دی وی تلپات او پتمن صلح غوښتونکی دی او ټینګار په دی وشو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ټینګار په دی و چې په افغانستان کې د سولې تامین په موخه کورنۍ اجماع جوړ شوی او د افغانانو په محوریت د دولت په دولت اړیکو اصل ته په کتو سیمې اجماع ته اړتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاو سره کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي که نه، افغان ادارې یې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایراني چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بېلابېلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یو واقعیت بدلیدونکې ده، ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لرې پاتې نه شي.
ایران په اوسنیو حالاتو کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسې بې علایشه، بې مطلب او بې پري مرسته وکړي چې هغه کې افغانستان یوازې ګټه وکړي، بلکې دوی داسې یو سوله غواړي چې په هغې کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي وي. ول تلاش کوي چې په راتلونکي کله کې طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخوال کېږي، دوی به اوس سر له وخه وروسته د طالبان رهبرۍ سره اړیکې جوړې کړې وي او یا هم دغه اړیکې چې پخوا یې جوړې کړي دا به په همداسې متدام شکل باندې پر مخ باندې وي.
خو دا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وښيي چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخاني سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. علي شمخاني په داسې حال کې کابل ته ځي چې په وروستیو کې ایراني چارواکو تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. دغه راز د افغانستان په قضیه کې ښکېل د سیمې بل لوبغاړي روسیې هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. موسکو او هم په دې وروستیو کې په یوې غونډه کې طالبان وربللي وو. دا غونډه هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع څرخېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه پرون په موسکو کې یو لړ څرګندونې کړې دي. تفصیل به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
څو ورځې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو اعلان وکړ، روسیې ته اقدام وستایه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې ایستل د دغه هیواد د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
Мы обратили внимание также на сделанное руководством США заявление.
Давай мужда Америка да хукумат ла Лорида Айлан чи па Афганистан ки да хпулу паузяну нимаи бархабаси гаур карайдай. Мужда пар сама Лори угам гарну чи кавалайси да соли проса ла нора хамра ниш декли. Хуас бау каталси чи да Айлан ба па амал ки цанга тар саракежи.
Реализовано на деле.
زخاروفا د افغانستان د بهرند هواري لپاره د پوځي لارو پر ځای پر سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري هغه اعلان چې وایي له افغانستان څخه خپل وزیر سرتیر وباسي په نړیواله سطحه بحثونه تود کړي دي. که څه هم پینټاګون په رسمي ډول د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د ایستلو نیټه معلومه ده، خو ځینو د ولسمشر ټرمپ د دې پلان هرکلی او ځینو یې بیا د بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. پاکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او د دغه هیواد په بحران کې ښکیل هیواد بلل کیږي هم د امریکا د دې اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر 22مه په ملتان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا د دې احتمالي پلان هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 25مه وویل چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر نویو بدلونونو خبرې کړې دي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې پر کومو بدلونونو. په خپل د افغانستان حکومت ویلي کې چې د امریکا دا پلان عملی سي د افغانستان پر امنیت به منفي اغیز ونکړي. افغان چارواکي وایي لتیرو څلور نیمو کلونو راهیسې د افغانستان امنیتي چارې په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي او بهرني سرتیري یوازې د روزنې او تخنیکي مرستو په برخه کې حمایوي رول لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پلان خبري کوي او کټایتسي ترتلونکې اوري پر بعد امریکایي سرتیرو نیمه برخه افغانستان څخه وایستل سي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. وسلوالو طالبانو هم تل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او اوربند لپاره له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو وتل عمده شرط ګڼلې دی. د دغه ډلې استازو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې پر دې شرط بیا ټینګار کړی دی.
و همردل چې روسي له افغانستان د امریکایي یو شمیر ځواکونو د وتلو د اعلان هر کله وکړ او ویل چې دغه اقدام کول شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د کابل وصل دی. ستانکزی صاحب خبرونه ته خراغ لست.
سلامونه باندې کوم تاسو درنو اوریدونکو.
ستانکزی صاحب، د افغانستان په قضیه کې ښکیل مهم لوبغاړي له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کوي، خو په عین حال کې دوی دې ته هم اندېښنه لري چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي د افغانستان نه کیدای شي چې د دوی امنیت هم وګواښل شي. دغه تناقص تاسو په چش کې په کوم څه کې وینئ؟ ایران هرکلی کوي، پاکستان هرکلی کوي، چین هرکلی کوي، روسیا هرکلی کوي، په عین حال کې دوی غواړي چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې شي.
زه به کوم څه دا هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکا پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په مهاله کې په دې مبنا د دوی د استلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسئله ته په احتیاط سره هرکلی وایي. لبل خوانه دوی له دنه هم دال لري چې کچېره د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي. او خوانه لبل خوانه د دوی ګټه په خصوص کې خواندي نشي، دا د دې ته قهدید ګڼل کېږي. د دې لپاره متناقض خبرې کوي. یو خوانه لبل خوانه بل مسله دا ده چې په دې ډول ایران، روسیا، چین او حتی پاکستان په امریکا باندې غیر مستقیم فشارونه لري، کله تشویقي حالت ورکوي، کله تهدیدي حالت. څو د بدلار نه وټوړنی چې خپل ګټه تامین کړي او په نهایت کې دا به د افغانانو په ګټه نه وي. د لپاره چې دا لوبه چې هر څومره د مختلفو ادرسونو مطرح کیږي، یعنی او همغږي او هماهنګي پکې نه وي، دا د افغانستان د سولې پروسه مغلقه کولای شي.
علي شمخانی د ایران د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی او له کابل له تاک سره سم ایرانی چارواکو دا ومنل چې د طالبانو له استازو سره کتلی او ورسره خبرې کړې دي. ایران له طالبانو سره مخکې هم د اړیکو په اړه راپورونه خبره شوی و چې ایران ورسره په ورستیو کې اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان مهم ګاونډیان ایران له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان کې خو هم هغه د کابل حکومت تورنوي چې د کوټې شورا فعاله ده او طالبان ځي ورځي. دغه راز چین ته هم مخکې بلل شوي وو، طالبان روسیې هم طالبان وربللي وو. دوی له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې بریالی شوی نه دی چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې په داخل کې د سولې لپاره کورنۍ اجماع جوړ شوی او دغه هڅې چې ګاونډیان کوي دا د سیمه ییز اجماع یوه برخه ده. آیا تاسو هم په دې نظر سره موافق یاست؟
زه د دغه نظر سره موافق نه یم. یو مسأله دا ده چې طالبان په دې توانېدلي دي چې ځان د یو قوت په عنوان د سیمې او نړیوال څټه کې ځان مطرح کړي. بل لوی لوی قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي. د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري. دا په دې معنی ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تاسو سره د افغانستان دولت کله کله دغه مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده او اصلا د اجماع چا جوړ کړی دی؟ اجماع ادرس څه ده معلوم؟ کابل حکومت کله چې وایي چې د سیمه ییز اجماع یو برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي. د دې اجماع مالک څوک ده؟ څوک رهبری کوي؟ یا یوازې کله کله ځینې ګاونډي او لرې هیوادونه له کابل سره خپل معلومات شریکوي؟ دا د اجماع معنا نه لري. برعکس زه فکر کوم چې دغه هڅه په نړیواله سطح تر اوسه همغږي نه ده رامنځته شوې.
بله نصر الله سنرزای له تاسو نه ډیره مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد چې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د افغانستان د ګاونډیانو د ګاونډي هیوادونو د وروستیو دریځونو په باب نظر سره شریکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. دغه راز د ایران د ملي امنیت سلاحکار د کابل په سفر کې د افغان چارواکو سره کتلي. افغان چارواکي وایي چې دغه په دې کتنو کې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې شوې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د جدیش پیغمه ده. جدیش پیغمه هم د روسی د افغان د پخوانی شوروی اتحاد دوبخی زواکونه افغانستان ته ننوتل او په افغانستان کې هم له تلویخ کالو رئیس دغه جګړه روانه ده. یو شمیر خلک په دې باور دي چې د روسی د اشغال په نتیجه کې افغانستان له دغه حالت سره مخامخ شوی. نن په دې پروګرام کې هم دا څېړو چې په دې څلوېختو کلونو کې په افغانستان کې لکه چې د روسانو ځواکونه افغانستان ته ننوتي وو او حافظ الله امین دوره ختم کړه څه تغییرات راغلي په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو. تاسو نظرونه هم خبرو. ازادي راډیو اورې د سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوو او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ چې د یو شمیر لویدیز ورسپانو مطالب لوستې دي.
ډیلی میل ورسپانې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدو کتو مسله راخیستې ده. د دې بریتانیایي ورسپانې په وینا د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي شمخاني د چهارشنبه په ورځ د کابل د سفر پر مهال دا خبر تایید کړ. د ایران تسنیم خبری آژانس د چاغلی شمخاني په وینا څرګندوي چې ایران له طالبانو سره د ارتباط او تماس په اړه کابل خبر کړی دی او د لیدنې کتنې او تماسونه به ادامه پیدا کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي ایران او افغانستان چې نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په وروستیو کلونو کې پیچلي اړیکې لرل. په مقاله کې بیا راغلی دی چې ایران د نوې میلادي لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د شیعه او کلاک ملاتړی و او له واکه د طالبانو د لرې کېدو پر وخت د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ودرید. خو د خبرونې په وینا د افغانستان او لویدیځو هیوادو یو شمېر چارواکي ادعا کوي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په تیرو کلونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې دي تر څو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لویدیځ وی بلی ورسپانې بیا د افغانستان د انتخاباتو مسله راخیستې ده. د هلي کې افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې څو میاشتې د دې لپاره ځنډوي چې د اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزې هواري کړي. خبرونه بیا د چارواکو هغه خبره راخیستې ده چې د چهارشنبه په ورځ وویل په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال رامنځته شوې تخنیکي ستونزې د دې باعث کیږي. ټاکل شوی و چې د انتخابات د اپریل په میاشت کې ترسره شي خو دا څرګنده نه ده چې نوې نیټه به کله ورته تعینېشي. ورسپانه بیا د ولسي جرګې تیرو انتخاباتو ته په اشاره لیکي چې د رایې اچولو پر مهال په بیلابیلو انتخاباتي حوزو کې ځنډ او خنډ رامنځته شو. د دې هیل په باور علت یې دا و چې رایې ورکوونکو خپل نوم په لیست کې نشوای موندلی او انتخاباتي مامورین د رایې ورکولو له نویو وسایلو سره سم آشنا نه وو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو یوه بنیادي ستونزه امنیت هم ده. دیهل رسپانی د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د استازي زلمی خلیل زاد خبرې راخیستې دي چې وایي هیله مند دی چې د افغانستان حکومت او طالبان تر دې انتخاباتو مخکې د لارې پر وې نقشې موافقه وکړي.
ازادي رادیو او ریډیو سهار ته بجیا او څلیرشت دقیقې دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونې او روزنې ملي سمپوزیم پرانستل شو. د پوهنې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته پرون وویل چې په دې ملي سمپوزیم کې به د پوهنې په وړاندې موجوده ستونزې په ډاګه او د حل لپاره به حل لارې به ولټول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې
افغانستان کې په لومړي ځل د ښوونې او روزنې د وضعیت پر ښه کېدو د دغه هیواد د پوهنې وزارت او د چارو ادارې له لورې سمپوزیم پرانستل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ملي سمپوزیم کې به د پوهنې برخې شته ستونزې راټولې او د حل لپاره به پرې بحثونه وشي. دا وایي د پوهنې لپاره د پرانستل شوي ملي لومړني سمپوزیم هدف دا دی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې په نښه شي. په دغه ملي سمپوزیم کې 1200 د پوهنې ولایتي ریاستونو مشران، د ښوونځیو مدیران، عامران، ښوونکي، زده کوونکي او د پوهنې برخې فعالانو ګډون کړی دی. دغه وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه د یو شمېر ښوونځیو لپاره د تعمیرونو نه موجودیت، د تدریسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کموالی، په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون، فقر، ناامني او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې په دغه سمپوزیم کې به د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه 3.1 میلیون افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې شمېره 15% انجونې دي. د دغه وزارت په خبره غزنی، کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی د پوهنې پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور تر میاشتې د ټول افغانستان په کچه د زده کوونکو پر مخ د 1080 ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو له دې سره سره اوسمهال په ټول هیواد کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي. خو دا چې دغه ډول سمپوزیمونه به د پوهنې په برخه کې څومره ګټور واقع شي، د پوهنې برخې کارپوه محمد صابر نوري یې په اړه وایي:
زه فکر کوم چې ډیر زیات مفید به وي د افغانستان د پوهنې د لاسرسي لپاره. په دې معنا چې کله چې موږ د افغانستان د ټولو ځایونو نه، د ټولو محیطونو نه، د امن او ناامن سیمو نه او د محروم او فعال سیمو نه، د ټولو نه چې موږ نظریات ولرو او اشتراکونکي ولرو، کولای شو چې موږ یو ښه تصمیم ونیسو.
ښاغلی نوري دا هم وایي چې حکومت ته د دغه شان سمپوزیمونو د جوړېدو تر څنګ دا هم پکار دي چې په لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې داسې پلانونه جوړ کړي چې له مخې هلته هم خلکو ته د زده کړو زمینه برابر شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیه یو نوی پرمختللی لري واټن وښونکې توغنده آزمویلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اندغه توغنده د روسیې خلکو ته د نوی کالی والی ډالۍ بللې ده. پوتین ویلي دا توغندي ضد دفاعي سیستمونه د دغه قاره وښونکې توغندي، ویلي دي چې توغندي د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه د قاره وښونکې توغندي مخه نشي ولای دی. وی دا توغندي کولای شي د غږ تر سرعت 40 ځلې چټک والوزي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
روسیه د هایپرسونیک یو نوی اوانګارد ډوله توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه توغندۍ د ازموینې تر لیدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزارت د کنټرول او څارنې له مرکز څخه وویل چې دا د خلکو لپاره د نوې کال یوه عالي ډالۍ ده. ولسمشر پوتین د دسمبر پر 18 په مسکو کې د کابینې په غونډه کې د دغه توغندۍ په اړه ویلي: دوی په تکرار وایم چې د ازموینه بریالۍ وه. په 2019 کال کې به د روسیې پوځ د اوانګارد په انټرکانتینینټل نوي ستراتیژیک توغندیو سیستم سمبال سي. دا د روسیې د پوځ او خلکو لپاره یوه لویه پیښه ده. روسیې د ستراتیژیکې وسلې یو بشپړ نوی سیستم ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور په استناد دغه توغندۍ د اورال غرونو له جنوب څخه فایر او د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې په 6000 کیلومتره کې هدف په بریالیتوب سره وویشت. د ولادیمیر پوتین په خبره دغه نوی هایپرسونیک توغندۍ زیان نه منونکې دي او په اوسنیو توغندۍ ضد سیستمونو یې مخه نسي نیول کېدی. دا د وسلو یو له هغو سیستمونو دی چې ولسمشر پوتین د روان کال په مارچ میاشت کې د روسیې خلکو ته په وینا کې معرفي کړی و. هغه مهال ولسمشر پوتین ویلي و چې روسیه د وسلو دغه نوي سیستمونه له دې کبله پراخوي چې د امریکا متحده ایالات د توغندیو د دفاع سیستمونو د پراختیا هڅه کوي. ښاغلی پوتین په مارچ میاشت کې ویلي و چې د اوانګارد نوي قره پیما توغندي د ساوت یا ژغ تر سرعت 40 ځله چټک سرعت لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه دغه نوې توغندې داسې مهال وازمایل سوچي د روسیا او امریکا متحده ایالاتو اړیکې د اوکراین د شخړو د سوریه د جګړو او د امریکا د 2014 کال ولسمشری انتخاباتو کې د روسیې د مداخله د اداو پر سر د سړې جګړې راهیسي تر ټولو په بد حالت کې دي.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې دوه د ازادي رادیو اونیزه خبرونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس په فرانسې کې اتنی می بجیدی او زل بیا په مکرې د دې ساده مهمه خبرونه سر لیکونو ده. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینتاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. غلسین انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې نشي بریالي کېدای او جګړه به تر هغه روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور انتم د دیګي ورسله هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د ځن خبر ورکړي. جریا ریاست وای حکومت د دغو انتخاباتو د تر سره کول لپاره بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی و د ولسمشری راتلونکو انتخابات د راتلونکو لمریز کال د عمل په یو دیرشم تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې د انتخابات به دوه درې میاشتې په ځنډ وشي او رسمي نیټه به ډیر ژر اعلان کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسي د پاکستان یو مهمه شریک او بل لاو د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. ډونالد ترامپ وویل عراق څخه خپل پوځیانو د کمولو پلان لري او لدې هیواد کولای شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د ویاړي په توګه کار واخلي. ترامپ مخکې اعلان کړی و چې له سوریه 2000 امریکایي سرتیری بیرته باسي. د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړ. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین پوځي کابینت وویل چې دغه پوځي حالت ختمي یو د هیواد روان امنیتي وضعیت لپاره دا حالت اعلان کړی و. که غواړی د خبرونو تفصیل به هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کېشته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام اورېدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري ده. بشري سپتاسته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبري وکومه. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکله د لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زه باید وایم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښ د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبیعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښ نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی یو په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوی حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غو سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوی حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تغذیه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سوم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت په غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسیل چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلفه دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعت کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغه برابر حقوق لري، دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی بده کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لا سونا سرکړه په نکریزو، لا سونا سرکړه په نکریزو، سترګې کړه توري چې دی وکړندې دنونه. تاسو د نکریزو په شپه کوم دودونه منځي؟
لمړی زنانه منګ هغه کور ته لیګو، الکان مر سره موټر یې ښه ډګ خپ سرات سره غږیږي
ناوې ښایست د خلاص مې لاس پین پاتې دي کل دا دی ودنند تاسو مل مانا دا.
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي؟
دا ډیر زړانه نه د ډیر د پخوانه را پاتې دي. هر څه بدلیږي، لاس پین وسري کیږي،
شپد واد شپدا نکریزی دی میلدا سبا دی نشید خوشاله د شپه اسکلا سبا
خلک د نکریزو د شپې د ارزښت پاکله څوي.
خوشبخته خزه بوي هغه نکریز جوړوي دوله سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می ډیر خوخي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو، ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، واده کول ادم سخنی ولې بیا تر دې د مدینه په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي. واده د ښځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی. په افغانستان کې د واده کولو لپاره له خواستګاری سخنی ولې بیا تر تخجمې یا د ومتر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي، چې یو دودې هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده. د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی. پخوا به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې. په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې، په سر به یې بلې شمې کېښودلې، بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې. له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې. ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څیړنوال ابیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی، بل سور رنګ یې د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څیر نمانځل کیږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کیږي. ښځې سندرې ورته وایي، لاس یې سره کړي، پښې ګلدارې، پرې بوره مشي د ناوې مورې. نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته، زما یوه مور و خدای دې وبخي هغو به ناویانې جوړولې. نو زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انا نه ده او ډېر د پخوانه راپاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې، نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یوه لوښي کې به نکریزې وې، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې وېشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رازقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوي لانه یې یعنې د پلار و مور په کور کې ورسره کیږي. په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې، د کورنۍ خپلوانې، دا ټول لازي. د نکریزو شپه به د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. دی به دا د غره د نښترو د غوړ نه جوړیږي. هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول، د یوې ښځو په سر به هغه دا به رڼا وه. کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ټوله سورنه به وهه. یعنې په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به یې بغه نکریزې تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه مېرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي. د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسر خېلو څخه ډېر نخوښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو، ټیټ آمدګي مې نیولې وه چې مثال د خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان در سره وله، ما آمدګي ډېره نیولې وه. خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مه راځئ، زړه ماسي سړي هغه وادم بره داسې نیمګړی سي، خامخا یو خبره خسرخیلو ته یا بل چا ته په زړه کې پاتې. اوس چې نکریزو شپه چې خوشحالۍ تېرې شي، ټول عمر خوشحالۍ تېرېږي، او که داسې په خفګان پاتې سي، نو بره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره. نو بس مجبور نو اوس څه به کوې، نو اوس دنیا ژوند دی نه.
د کندهار یو بل اوسنکی اجمل بیا وایي چې کچیرې دوی خیخي په خپلو کې کړي وي نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي، خو کچیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي، ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي، نه غواړي چې د خیخانو نارینه یې وګوري.
د ناوې لاس کې یا نکروز یا دا یا بعضې عنانات وکړي هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي، نو په دې خاطر باندې کوم موږ عناناتو فرهنګ چې دي نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالان یې ډنډورۍ جوړه کړي ورسره راشي، نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې، نو په دې خاطر بیا د زوم سره ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره یي، نو ځکه هغه پېژنګلوي و داسې و رفت آمد چندانې نه ورسره، نو په دې خاطر باندې موږ نه پرېږدو. داسې په خپلو خپل منځي کې مثال دوستي سره سوي لکه اوس مثال د خاله لور ده د ماما لور ده، خو هغه کوم مالیات نه لري.
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي، ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ اوسنکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي، سړی په حجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي.
الکان او جنکۍ چې دی ل خپل کور خپل ماماګان ترونه دا ټول ځان سره بوزو موټر یې ښه هغه یې کور ته لاړ سي موږ د هغوی په حجره کې کینو شمی ګلان جنۍ او لک سره ودری دا غینې وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د جنۍ نه داسې تاویږي ګلان ور باندې شیندي هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي هغې سره ودریږي ډیک ښه په سرعت سره غږیږي نکریزې الک راخلي جنۍ ته په لاس باندې وهي هغې نه وروسته به د سمال باندې پاکوي.
کوچیان بیا کسان دي چې د ودونو او د نکروزو د شپې دودونه یې له نورو خلکو سره توپیر لري. دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي، د ناوې لاسونه ور باندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي، بیا د ناوې ورور د نکروزو په شپه په پیسو ګنډلی شین شال ور په سر کوي.
کالی ټکري ورته کوو، بوټونه یعنی مقصد مچانې او دا شیان نکریزې او کړې بنګړې او دا شیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکریزې د ناوې پر لاس ماخوستن ږدي، لاسونه ورسره کوي، هغه قیقې چې ورغلي دي غوټې هم ورسره کوي، بیا په مخکې سپلنی ورته اچوي، نه دا سپلنی اچوي، بیا مقصد لیور یا لیورځی یا ورور دا سر ورچوي، نه ده اکوڅۍ داسې دا سر ور وچوي 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي. له هغه بعد سې ناوې را په ال سوه جوړه سوه کیسه سوه اته شالونه په واچي له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال پر واچي.
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی، د نکریزو په شپه یې ټول هغه دودونه ور باندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج و. له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه ور باندې سره کړل.
په موږ د جالبه دا وه چې مونږ کوچانو او هغوی پرسیوانانو نو مونږ د خپل کوچانی دود دستور ورته وکړه، هغوی ته ګنه هغه اتڼه مرته وکړه، دوی ته هم ډېر جالبه تمام شو. دوی بیا مونږ ته هماغه خپل د پارسیوانانو خپل دود دستور رواج راته وکړه، پر مثال میدکاري ورته یا نور ورته یا نور ورته زه خپل هلته ناوې سره ودرولم، نکروزې مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا یو څه نقدیه پیسې وي هغه مې ورته کېښودل لاس کې. دوی مونږ دومره رواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي، زوم شپنی پسیلیگو میگو پسیلیگو، خو متاسفانه دی دسی نو دوی زوم وقت دوی ضرور وقت وای، پس مجبور اسم منگم لک بشرمی وکړه، دا ورغوی باندې نکروزی ورته کی خود لگ او دا یو خچکی گوته می ورته سرک ناوی خو ما تا کی نخود خو مغه خوان دی او خواخ یو دو کی خود یو گوته را سرک بس دسی زرین شانتی ټوټه واغه دی لاس نه راتا وک.
نکروزو په شپه بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسنکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو په شپه موټۍ نه خلاصوه، بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه، د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټۍ خلاص کړ او د نکروزې ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزې ښودل کېږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزې ږدو، چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پوښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي، او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي، وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو لږې پیسې ورکوي یا یو تشه ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي، نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه پخپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم، زموږ د بغداد په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپل په دې برخه کې دا عملی په ځان باندې تجربه کړی. چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو، ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه، بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دي په دې دسمال باندې وتړه او هغوی زما لاس وتړه ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزې ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبره نیک بخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې ونجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریز شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي، نکریز جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریز جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریز کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، دولو سر یا باجه خانه سره دست یه رکم ده وقت می دیر خوخی.
خوږ اوریدونکو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
Thank you.